آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
وسلوالو کسانو د پاکستان د جیو تلویزیون پر خبریال حامد میر برید کړی او هغه یې ژوبل کړی دی. اوکراین د عیسویانو د ایستر د ورځې په مناسبت په عملیاتو کې د زن راوستو اعلان کړی دی او د بوکو حرام اسلام پالې ډلې ویلي د نایجیریا په پلازمینه کې د دوشنبې په ورځ د بم چونې حمله چې 15 تنه یې وژل دوی کړې وه. السلام علیکم درنو اوریدونکو، سهار مو په خیر. نن یک شنبه د اپریل د میاشتې 6 نیټه ده. د امریکا غږ لومړنۍ سهارنۍ خبرونه ته غوږ یاست چې له واشنگتن نه خبريږي. په دغه خبرونه کې به د سیمې او نړۍ وروستي خبرونه، راپورونه او په پای کې به د امریکا غږ سره مقاله درواورو. خو لومړی هم خبرونه چې طاهر څکزی او زه جعفر هاندي وړاندې کوو. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو په ژورنالیستانو باندې د حملو په لړ کې د پاکستان د جیو تلویزیون مشهور نطاق ویشتلی دی. حامد میر د جیو شخصي تلویزیون نطاق د شنبې په ورځ د کراچۍ په ښار کې په دغه برید کې زخمي شوی دی، خو هیله شته چې د مرګ نه به بچ شي. وسلوالو کسانو چې په موټر او موټر سایکلونو سپاره وو د کراچۍ هوایي ډګر ته نږدې د میر په موټر ډزې وکړې. د جیو تلویزیون وویل چې په میر باندې حمله مخکې پلان شوی وه. پولیس وایي میر په ګېډه او پښو کې درې ځایه په ګولۍ ویشتل شوی. پاکستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو ډیر خطرناک هیواد دی او د اول نه دی چې په ښاغلي میر حمله کیږي. جو وایي په 2012 کال کې هم په اسلام آباد کې د ښاغلي میر د موټر لاندې بم ایښودل شوی و.
د یوکراین حکومت په هغو امنیتي عملیاتو کې د ځنډ اعلان کړی دی چې غواړي د روسیې طرفدار مبارزین د هغو ودانیو څخه وباسي چې اشغال کړی دي. د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندري دیش چیتسیا پرون د شنبې په ورځ وویل چې حکومت د عملیات عیسویانو د مذهبي ورځې ایسټر له کبله ځنډولی دي. هغه دا هم وویل چې دا ځنډ به د اروپا د امنیت همکاري د سازمان څارونکو ته یو څه زیات وخت ورکړي چې ځانونه تنظیم کړي. دغه سازمان د مارچ په میاشت کې په خاص ماموریت پیل وکړ چې په یوکراین کې د امنیتي چارو او بشري حقوقو په اړه معلومات راغونډ کړي. دغه سازمان دغه راز په دې باندې هم کار کوي چې په یوکراین کې د خبرو او مذاکراتو دپاره اسانتیاوې منځته راوړي. په کیف کې د امریکا غږ یو خبریال وایي چې د یوکراین د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته له هغه وکړه چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان او د اروپایي اتحاد روسیې او امریکا د سفیرانو سره وکتل. د روسیې طرفدارو وسلوالو کسانو د یوکراین په ختیځ کې په تقریبا 12 ښارګوټو کې حکومتي ودانۍ نیولې دي. د یوکراین عسکرو د دغو ودانیو د بیرته نیول دپاره عملیات پیل کړي دي. یو بل خبر وایي چې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ویلی دی چې هیڅ شی باید د روسیې او لویدیځ ترمنځ د اړیکو په عادي کېدو کې خنډ نسی، مګر هغه ویل چې د اړیکو عادي کېدل یوازې په روسیې پورې اړه نه لري. هغه ویل چې دا په لویدیځ پورې اړه لري. د ښاغلي پوتین دا تبصره د روسیې خبري اجانسونو په دولتي تلویزیون کې د هغه د مرکې څخه راخیستې ده. د کرملین نطاق دیمیتری پیسکوف په یوه بله مرکه کې ویل دی چې روسیه د یوکران سرحد ته نوري امنیتي قواوی هم د دې د پاراستول دي چې په هغه واد کې د بی ثباتی چاره وکړي. روسیه مخکې ویلي وو چې عسکر یې د یوکران سرحد ته د عادي تمریناتو د پاره استول دي.
د جنوبی کوریا څارنوالانو ویلي هغه شپږشت کلن ماڼو ته یې چې اجازه ورکړې وه یوه کښتۍ د سمندر په طوفاني اوبو کې وچلوي، د اول ځل لپاره په دې اوبو کې کښتۍ چلول پیل کړي وو. دا کښتۍ په داسې حال کې په سمندر کې غرقه شوه چې په سلګونو کسان پکې سپاره وو. دا خبره د شنبې په ورځ په داسې حال کې اعلان شوه چې د دغې 6,800 لوی کښتۍ د غرقېدو نه 90 ساعته تیر شوي وو. په هغې کې ټولې 4,680 سپرلۍ وې. د یکشنبې د ورځې تر سهاره د مړو شمېر شپږ دیرشو ته رسېدلی او 286 ورک دي او د نورو ژوندیو کسانو د پیدا کېدلو هیلې نورې ختمې شوي دي. 134 ژغورل شوي مګر د چهارشنبې د ورځې راهیسې یو تن لا ژوندی نه دی پاتې. چارواکو دغه راز پرون دا هم وویل چې د کښتۍ کپتان د کښتۍ د غرقېدو په وخت کې په خپل اطاق کې و او د کښتۍ د چلولو اختیار یې دغه 26 بې تجربې ماڼو ته سپارلی و. د کښتۍ کپتان 26 ماڼو او د کښتۍ د عملی یو بل غړی پرون په دې تورونو نیول شوي چې کله کښتۍ په غرقېدو وه هغوی د کښتۍ نه ووتل او سپرلی یې همداسې پرېښودلې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
او دا هم نور خبرونه. اسلامي مبارزینو پرون د شنبه په ورځ وویل چې د تیرې دو شنبه په ورځ د نایجیریا په پلازمینه ابوجا کې د بم حمله چې 15 کس پکې ووژل سول دوی کړی وه. د باکو حرام د ډلې مشر ابوبکر شیکاو چارواکو ته تانه ورکړه او ویې ویل چې دوی خو به هم د پلازمینې په کوم ځای کې اوسیږي. د بلې خوا د نایجیریا چارواکي تر اوسه لا هم د ښوونځي د هغو 15 نجونو د پیدا کولو هلې ځلې کوي چې د دوشنبې په ورځ د هغه هیواد په شمال ختیځ کې د شیباک په ښارګوټي کې د یوه ښوونځي څخه تښتول سوي دي. چارواکو پرون وویل چې په دغو نجونو کې 43 تنو د سړو تښتونکو څخه ځانونه ژغورلي دي. د نایجیریا اردو د دغو نجونو د پیدا کولو پلټنې پیل کړي دي. چارواکو دا هم ویل دي چې ښکاریان او داسې نورې ډلې په یوه نږدې ځنګله کې چې ویل کېږي یاغیان هلته پټ سوي دي پلټنې کوي چې دغه نجونې پیدا کړي. د دې حملې په اړه تر اوسه چا څه نه دي ویلي چې چا کړې ده.
د یمن په مرکزی سیمو کې چارواکو ویلي د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې 14 کسه وژل شوي چې ګمان کېږي د القاعده غړي دي. دا حمله د شنبې په ورځ د البیدیا د ایالت د سواما په سیمه کې په هغو موټرو باندې وشوه چې ګمان کېده د القاعده جګړه ماران پکې سپاره وو. د فرانسې خبری اژانس راپورټ ورکړی چې په یمن کې یو امنیتي چارواکي ویلي 15 تنه جګړه ماران او 3 ملکی کسان وژل شوي خو دغه راپور کومې مستقلې سرچینې تایید کړی نه دی. امریکا یوازینی وعده چې په یمن کې د ډرون یا بی پیلوټ الوتکو عملیات کوي خو په رسمي ډول کله کله د دغه مخفي پروګرام په باره کې غږیږي.
پلټونکو د نړۍ د تر ټولو جګ غره ماونټ ایورست په لمنو کې د واورې د راښویدو یا برف کوچ په پیښه کې د وژل شوو کسانو د پیدا کېدو په هلو ځلو کې پرون د شنبې په ورځ 14 مړي هم د واورو څخه راایستلې دي. چارواکو ویل چې په دې واورو کې 3 نیپالی لاښودونکي ورک شوي او تر اوسه نه دي پیدا شوي. رپورټونه وایي چې تقریبا 100 تنه غره ختونکي په دې پیښه کې چې ویل کېږي تر اوسه دې غره ته د ختلو په وخت غره ختونکي نه وو سره مخامخ شوي په واورو کې بند پاتې دي. په 1950 کال کې کله چې ایډمانډ هیلری او تینزینګ نارګي د اول ځل دپاره د نړۍ دغه تر ټولو جګ غره ته چې جګوالی 8,850 مترو ته رسیږي وختل، را وروسته یې ټول څه د پاسه 4,000 کسان هغه ته ختلي دي او تقریبا 250 تنه هغه ته د ختلو په هلو ځلو کې مړه شوي دي.
هغه څلور فرانسوي خبریالان چې 10 په سوریه کې یرغمل شوي وو بیرته آزاد شوي دي. د ترکیې د دوګان په نامه خبري اژانس وایي چې د ترکیې عسکرو دغه څلور تنه د سوری سره په سرحد کې په داسې حال کې پیدا کړي چې سترګې او لاسونه یې تړل شوي وو. هغوی د 13 جون په میاشت کې هغه وخت ونیول شول چې د سوری د جګړې په اړه راپورونه برابرول. د فرانسې جمهور رئیس فرانسوا اولاند دغو ژورنالستانو د آزادۍ له کبله خوشحالي څرګنده کړې ده. هغه وویل چې د دغو څلورو ژورنالستانو روغتیایي حالت ښه دی که څه هم چې په بند کې د هغوی د ژوندانه شرایط ډیر خراب وو او هغوی به په څو راتلونکو ساعتونو کې فرانسې ته راستانه شي.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په خپلې اونیزي رادیوي وینا کې په دې غږېدلی چې ایستر عیسویانو ته څه معنا او مفهوم لري. ښاغلی اوباما چې یو عیسوی دی پرون د شنبې په ورځ وویل چې دغه بختورې ورځې موږ ته د الله تعالی د بندګانو او همدغه شان موږ ته د یو بل په مقابل کې زموږ مسؤلیتونه راپزړه کوي. جمهور رئیس وویل چې دی او بې شماره عیسویان په دې اونۍ او ایستر کې د لوی خدای مهرباني او رحمت چې موږ پر ډیر ګران یو او موږ ته حضرت عیسی را لېږلی له یاده نه واسي. جمهور رئیس اوباما وویل د کال دغه وخت د انسانیت د رشتو او پیوستون د یادولو ډیره ښه موقع ده چې موږ ټول عیسویان، یهودان، مسلمانان، هندوان او سیکان ټول سره نښلوي او دې ته مو تعهدوي چې د خپل گاونډیان سره همداسي مینول رو لکه د خپل ځان سره چې لرو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا جغ رادیو آشنا څخه واوریدل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو بیا هم خراغ لاس خبرونه مو له امریکا غږ نو اوریدو. اوس هم زموږ د راپورونو برخه. د افغانستان ولسی جرګې د دغه هیواد د عامې روغتیا وزیر استجواب کړی و چې روغتیایي خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي په اړه یو پوښتنه د وکیلانو نیوکه دا وه هغه څه چړتیا د هیوادوالو ته روغتیایي خدمتونه رسول شوي نه دي، خو وزیر سوریا دلیل د غستونزو اصلي علت د بودیجې کمواله بولی. بهارت صابر پرې له کابل نور حال راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي د هیواد د عامې روغتیا پر وزیر نیوکه لري چې هیوادوالو ته د خو او کافي روغتیایي خدماتو پر رسولو کې پاتې راغلي ده. د عامې روغتیا وزیر سرای دلیل چې نن ولسی جرګې ته د استجواب لپاره غوښتل شوی و، د ډیری وکیلانو د سخت نیوکه سره مخ شوه. ډیری وکیلان وایي په تیرو 12 کلونو کې د هیواد روغتیا وزارت ته په لسګو نظر ډالر بهرنۍ مرستې راورسېدي، خو لا هم هیوادوال د خو او معیاري روغتیایي خدماتو نه بې برخې دي. د روغتیا پر وزیر د ځینو وکیلانو سختې نیوکې.
موږ په دې دولس کالو کې په دې ونه توانېدو چې خپل شفاخانې په خپل لاس په خپل ظرفیت باندې مخ وړاندې بوزو. اکثره شفاخانې ولایتونو تاسو قرارداد کوي د موسساتو سره او موسسات د خلکو صحت ته نه ګوري، هغه خپل ګټه کوي. آیا دا ظرفیت په وزارت صحت کې نشته چې دا شفاخانې په خپل دولتي حساب باندې په خو درې کنا څه وجه چې تاسو ولې شفاخانې موسساتو ته په اجاره ورکوي یا په قرارداد ورکوي؟
د لوګر ولایت استازي وایي
ولایت کې پزیګنتون کې انتحار وشو، ډیره بده واقعیا وه. دې سره ډونرانو ایمرجنسی ډیر سخت زیات کومکونه وکړل، دا کومکونه لوګر ته لاړل او په لوګر کې هایپو میل شول، ټول پکې په ازای شول. تاسو ته د دارالانشا په مکتوب باندې رسما ما په خپل لاس باندې دا مکتوب بیور 15 ورقه اسناد ورسره زم دې ورقه کې. متاسفانه تر اوسه پورې جناب وزیر صاحب چې هغه دې هیڅ تجسس ونکړ او دا پاتې شو.
خود کندز ولایت استازي ډاکټره فاطمه عزیز بیا ګیلمنه ده چې په ولایت کې کافي روغتونونه نشته. د بیلابیل ولسوالیو د نفوس په زیاتېدو سره سره د روغتونونو زیاتوالي ته پام نه دی شوی.
در تمام ولسوالیای کندز، ولسوالی امام صاحب شفاخانیش قبلا به مو نفوس کې بود، تا بالا هم نفوس بسیار زیات شده. به سوی یک ولایت نفوس داره ولی شفاخانیش کفایت نمیکنه. ولسوالی چاردره مو به می شکل تمام ولسوالیا.
یو بل استازه بیا په افغانستان کې د بهرنیو کلینیکونو د کړنو او لوړو فیسونو نه ګیله مند دی.
د تاسو د وزارت سره په 2 مترو کې څلور خلیجی کلینیکونه فعالیت لري چې دوی د افغانستان د عامه روغتیا د ټولو قانونو خلاف فعالیت کوي، یعنی جواز نه لري. فیسونه د ترکیه نه هم ډیر لوړ دي او کوم ناظرین چې د عامه روغتیا د وزارت په نمائندګۍ حل تزي هغه ته پیسې ورکول کېږي چې په دې مې شخصا تاسو ته هم خبر درکړی دا تر اوسه مو په دې ارتباط اجرات نه کړی.
خود افغانستان د عامې روغتیا وزیر دغه ټولو نیوکو په ځواب کې دغه وزارت ته د کمې بودیجې د ورکړې خبره کوي. د عامې روغتیا وزیر وایي د ملګرو ملتونو د پریکړې پر اساس دولتونه باید د روغتیایي چارو لپاره 15 پسلو کې بودیجه ځانګړې کړي. حال دا چې افغان دولت دغه وزارت ته یوازې 3% بودیجه ځانګړې کړې ده.
اگر خدمات بهتر قرن 21 در افغانستان میخواهیم این هزینه کار داره.
موږ باید ومنو چې په افغانستان کې د یوشتمې پیړۍ روغتیایي خدمات غواړو نو دا کار پیسو ته اړتیا لري. زموږ لپاره باید 15 پسلو کې پیسې حکومت ورکړي. حال دا چې د کلونو کلونو لپاره موږ ته یوازې 3% بودیجه راکړ شوې ده او یوازې یو کال مو موږ ته 4% پیسې ځانګړې کړې دي. نو تاسو ته ممل راي چې موږ دې په دومره پیسو سره په هیواد کې د زړه عملیاتونه یا د سرطاني بیماریو علاج وکړو. خود روغتیا وزیر دغه نیوکه د ځینو وکیلانو د مخالفو غږونو سره مخ شوه. د پکتیا ولایت استازي وایي
تاسو دی بودیجې د کموالی شکایت کوي، اما تاسو په خپل بودیجې نشئ غوښتای او دی بودیجې د پان نشئ کولای. او نو زه فکر کوم چې دا دی تاسو ځای په ولای دی.
لدی ټول سره سره د روغتیا وزیر د هم وای چې په 13 کلونو کې افغانستان کې د روغتیایي خدماتو کچا تر پخوا هغه لوړ شوې ده. نن سبا د امیدوارۍ او زیګون پر مهال د افغان مېندو د مړینو کچا راټیټه شوې ده. د هیواد په ډیرو لری پرتو ولسوالیو کې روغتیایي کلینیکونه او صحي مراکز جوړ شوې دي او د وګړو د تغذیه یا خوراک کیفیت هم لوړ شوې ده. د روغتیا د وزیر په وینا نن سبا د افغانانو د عمر منځنۍ کچه له 15 وختونه شپږ ډیر شکالو ته لوړه شوې ده. صد پاسه 2000 روغتیایي مرکزونه او شفاخانه شته چې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي. بهرت صابر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
امریکا غږ ته غوږیاست. په هند کې لا هم انتخابات روان دي چې نن یې ومه ورځ ده. داسې وړاندوی نشته چې د هند د بهارتیا جندا ګوند په دغو ټاکنو کې مخکې وي. د دغه ګوند د مشر نیرندر مودی په اړه ویل کیږي چې د پاکستان په اړه سخت دریز لري. نظرانه یوسفزی په همدې اړه په پیښور کې د نړیوالو چارو له کارپو اعجاز خټک سره مرکه کړې چې ستاسو پام ورته راړو.
د هند په انتخاباتو کې داسې ویل کیږي چې مودی یا د بھارت یا جنتا ګوند به وګټي. دغه ته د پاکستان د ریس څنګه ښکاریږي؟ د بی جی پی حکومت ته څومره تیار دي او دوی سیریږي خونه چې د دې سره به پاکستان او د هند تعلقات خراب شي؟
اوس تاسو دا چې د پاکستان چې کومه پالیسي کوي هغه کې د بھارت د انډیا کیلکولیشنز وی دلته سکی ای بسکای موږ کوم پاکستان له پیچیا غلط خو اټول پالیسی له انډیا نه تایوي ګراته وی. نو انډیا کې الیکشنز ډیر زیات اهمیت لري پاکستان دغه کې همیشه لړلا اوسم لري. اوس یو خاطا د نواز شریف ډیر ارسه نه علاوه دا یو الیکشن کې پلان او بیا ورسره کوشش وکول چې انډیا سره موږ خپل تعلقات سم کو او تجارت مخکې بوځو. ای په لاره کې ډیر زیات پاکستان کې دنه هم ډېر رکا حکومت نور مو خو بهرحال دا یو پلان اراده یې وا او ظاهره کړې وه. بھارتیہ جنتا پارٹی چې دا بی جے پی د ګټلو چې څنګه خلک کار کوي داسې چې دا مخکې روانه ده او هغه یو انتها پسند تنظیم دی او د مسلمان مذهبي لحاظ سره او پاکستان بارکې سخته رویه لري. خو دا دی نو پاکستان کې دې باره کې یو اپریهنشن شته دی دی وی سره. خو یو شی دا اوسلو چې لکه د ایم ایف ایل سټیټس پاکستان تقریبا ورکول فیصله کړی وه هغه چې دا یو میاشت دوه مخکې چې بیا دا خبرې را روانې چې یاره بی جے پی مخکې دی دوی وي یاره د الیکشن نه پسته به دا فیصله کوو. خو پاکستان وایي په ګورو چې دی څنګه رویه خپلی. خو دې ته یو بل شی هم دی پاکستان کې یاره ده چې کېدی شي حالات زیات خراب وا بوي. خو دا ځان ته ساتل پکار یاد ساتل پکار دي چې بی جے پی کله نه کله لکه مسلمی خپل هم پاکستان کې داسې پارټي وه چې دا زیات پکار دی انډیا خلاف او پاکستان او هغه قسم دا دی پلان دا شروع وکړو تجارت کوو. انډیا کې چې موږ داسې قسم د خلک چې خلک کاری اکثر هغه فیصلې وکړی شي په مخالف کاری خو کېدی شي د سخت فیصلې کولو زیات اهلیت دغه لري. نو ګورو به چې هغه الیکشن وشي بیا پاکستان څنګه یو پاکستان په سیاست درنني باندې او پالیسی باندې به د انډیا د الیکشن د یو جوړ اثر وي.
دا سیس امکانات خو نشته چې هند د پاکستان په قصیا کچری د مودی د پاکستان خلاف واقعي لکه احساسات لري. نو دا سیس امکانات خو نشته چې په افغانستان کې د نن پوزي هغه مرستي شروع کی دغه مقاصد لپاره.
دا سدا چې اوس انډیا بزیات ازر کیږي مودی لاندې. مودی بزیات دغه کوي په افغانستان کې مهم هغه مرسته دي کانګرس حکومت مقابله کې ماشاله زیاته کوي پاکستان سره دغه کې. خو کو پاکستان سره کشمیر کې انور ویل کې پاکستان نه کنسیشن وایي چې نو بیا کې دې شي مودی په افغانستان کې پاکستان د کنسیشن ورګي. خو دا دی چې دا څه لګي چې هغه انډیا دې طرفه په پاکستان باندې پریشر مختلف ځایونو کې زیات شي او په افغانستان کې څومره هدا پر فوج کمیټ کوي یا نه به کمیټ کوي دا خو وخت ښایي. خو دا داسې ما خیال کمیټمنټ به په افغانستان کې د انډیا کېدې شي چې زیات شي د پاکستان په مخالفت کې.
د پاکستان راتلونکي د پاکستان هند او د افغانستان کچرت دغه فشار څنګه چې تاسو وې د مودي حکومت راتلو سره کې د شي زیات شي نو دا غن روسته د سیمه وضعیت څنګه ویني دا به نور ټینس شي او کنه پاکستان به
دا څه دا زرونه کې د فشار دا څه چې کو پاکستان اوس مو ګور واخ وای آیا پاکستان ځان ایڈجسټ کوي دی نه حالات څنګه کوي او انډیا کوم ځای دا چې ما دا خلک کلا کلا چې به سخت کاری ای کنسیشن ورکول هم زیاد چانس یو اوور ریشیو بلتا نو دا کې هیڅ بالکل بل خواته ده چې پاکستان دا شو چې چیرته د افغانستان کې نیم غرما هر څه زما والا پالیسی نه چلی
ډیر مننه اجاز خټک سپ تاسو وخت نه رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په څولند او مهم خبرونه یو ځل بیا واوري. د پاکستان پولیس وایي چې وسلوالو کسانو په ژورنالیستانو باندې د حملو په لړ کې د پاکستان د جیو تلویزیون مشهور نتاق وشتلی دی. حامد میر د جیو شخصي تلویزیون نتاق پرون د کراچي په ښار کې په دې حمله کې زخمي شوی دی، خو هیله ده چې د مرګ څخه به بچ شي. د یوکران حکومت په هغو امنیتي عملیاتو کې د ځنډ اعلان کړی دی چې غواړي د روسیې طرفدار مبارزین د هغو ودانیو څخه وباسي چې اشغال کړی دي. د جنوبی کوریا سرنوالان ویل دي چې هغه شپږ کلن مانو ته چې اجازه ورکړه سوی وي یو کښتۍ د سمندر په طوفاني اوبو کې وچلوي د اول ځل د پاره په دې اوبو کې کښتۍ چلول پیل کړی وو. دا کښتۍ په داسې حال کې په سمندر کې غرق شوه چې په سلګونو خلک پکې سپاره وو.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ترکی پارلمان هغه قانوني لایحه تصویب کړه چې دغه هیواد د استخباراتو ادارې ته نور واکونه ورکوي. حکومت دا کوي چې باید له ګواښونو سره د مبارزې لپاره د استخباراتي ادارې واکونه زیات شي، خو مخالفین وایي دغه کار د حکومتي استبداد زیاتولو د لړۍ یو برخه ده. دورین جونز له استانبول نه راپور استولې چې زه جعفر هاندې درته وړاندې کوم. پنځمه نه وخته د ترکی پارلمان هغه لانجمنه قانوني لایحه تصویب کړه چې د ترکی د ملي استخباراتو ادارې ته نور واکونه ورکوي. د استانبول د دوکاس پوهنتون پروفیسور استارکو زیدین وای تصویب شوی لایحه د واک او اختیار د ورکولو لپاره بې ساري ده.
This is much broader and much more ambiguous in language, which limits
the دا ډیره پراخه او ګونګه ده چې د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي او د خلکو اړیکې محدودوي. د استخباراتو له نظره هیڅ حساب او کتاب نه ورکول کیږي. دا داسې یو سخت لایحه ده چې مخ کې لیدل نه و. دغه لایحه چې د ولسمشر له امضا او توشیح وروسته په قانون بدلیږي د ترکی استخباراتو ته حق ورکوي چې د خصوصي ادارو لخوا راغونډو شوو معلوماتو ته لاسرسی ولري. همدغه راز استخباراتي څانګې ته د محکمې له پریکړې پرته د پټو عملیاتو د ترسره کولو واک هم ورکوي. د حکومت مخالف د خلکو د جمهوریت ګوند مشر کمال ګیلی دارګل پر دغه قانوني لایحې کلک نیوکه کوي. ترکیه د استخباراتو له ادارې سره یو ځای په یو استخباراتي هیواد بدلیدونکی ده. د اپوزیسیون له اندېښنو سره سره د واکمن ای کی پی ګوند یو لړ پوړي چارواکي برهان کوزو پر خپلې ټولنیزې پاڼې ټویټر لیکلی دي، همدا چې د استخباراتو قانون عملي شي موږ به کور دننه او بهر د ملي خاینانو پر زالو ورننوزو او هر هغه څه به ترسره کوو چې اړتیا وي. دا خبرې په اصل کې د هغو ګواښونو لړۍ ده چې تیره میاشت په سیمه ییزو ټاکنو کې له بریالیتوب وروسته لومړي وزیر رجب طیب اردوان یاد کړل، خو حکومت ټینګار کوي چې په امریکا کې میشت د شړل شوي ملا فتح الله ګیلن د پلویانو له لورې د نظام امنیت یې له لوی ګواښ سره مخامخ دی. کارپوهان وایي استخبارات د هغو ګوتو په شمېر ادارو کې راځي چې حکومت پرې باور کوي. د ترکیې د استخباراتو مشر هوکان فیدان هم د لومړي وزیر رجب طیب اردوان نږدې او باوري کس بلل کیږي. د ترکیې د حبر ورسپانې د سیاسي برخې لیکوال اصول ازل په دې باور دی چې نوې لایحه د خطر د کړنګېدونکي زنګ یوه بله برخه ده.
This is a triad, right? This is the internet law, the changes to the higher council.
دا درې برخې رانغاړي چې د انټرنیټ قانون، د قاضیانو او څارنوالانو په عالي شورا کې بدلونونه دي چې په اصل کې قضایي قوه اجرایوي قوې ته غځوي. دا ټول موږ داسې یوې لارې ته سیخوي چې یوازې زموږ حکومت نه بلکې زموږ ډیموکراسي او ډیموکرات معیارونه هم له یو بل څخه جلا کوي. خو لا هم دغه قانوني لایحه د ترکی ولسمشر عبدالله ګل ته استول کیږي چې له توقع سره سم به یې توشیح کړي. دا سخکاری چې خای د اپوزیشن ډلې دغه قانون د اساسي قانون محکمې ته وړاندې کړي. کتون کې وایي کا دغه لایحه د اساسي قانون محکمې ته وړاندې شي خای په جدي ډول وڅېړل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
زموږ وروستی راپور دا دی چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر باراک اوباما را روانه سي شنبزینی او آسیایي هیوادونو ته سفر پیل کړي. د ښاغلي اوباما د سفر اصلي موخه د امریکا ملګرو ته د دغه هیواد د ژمنو په اړه ډاډ ورکول ښودل کیږي. ولسمشر اوباما به جاپان، جنوبي کوریا، مالیزیا او فلیپین ته سفرونه کوي.
د ولسمشر اوباما په لیست کې چین نه دی شامل، خو دغه هیواد به آسیا ته د ولسمشر اوباما د سفر پر مهال د هغه په ځین کې وي، ځکه په دې وروستیو کې چین هڅه کوي چې د چین د جنوب او ختیځ برخې اوبه کنټرول کړي. په عین حال کې د امریکا د پوځي لګښتونو راکمېدو سیمه ییز ملګري هیوادونه په اندېښنه کړي دي چې امریکا به د دوی نه دفاع ته تعهد ولري کنه. د هیریټیج فاونډیشن د چرنیز مرکز څخه بروس کلینګر داسې وایي:
زه مطمئن یم چې ولسمشر اوباما به په ډاډ ورکوونکي لهجې باندې خبرې وکړي چې موږ اوس هم په اصطلاح تیز ځغاستی شو او لوړ غورځېدلی شو، خو دا چې هغوی به باور پرې وکړي کنه دا بله موضوع ده. د امریکا ملګري او مخالفین یې د واشنگټن د اوسیدونکو په شان د امریکا د بوریجې څخه باخبره دي.
ولسمشر اوباما به آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې جاپان، مالیزیا او فلیپین ته ولاړ سي. یاد سوي هیوادونه د چین سره د مځکې پر سر جنجالونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل څو ورځې مخکې چین ته تللی و او دا یې واضح کړه چې امریکا چین ته د دښمن په سترګه نه ګوري، خو د امریکا حکومت چین ته په داسې حال کې چې پوځي قوت یې مخ په زیاتېدو دی د یو خطر په سترګه ګوري. د واشنگټن هغه پریکړې چې پر سوریه باندې برید ونه کړي او دا چې د اوکراین سره یې په کافي اندازه نظامي مرسته ونه کړه داسې پوښتنې راپورته کړي دي چې آیا امریکا به د ضرورت په وخت کې په آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو څخه ملاتړ وکړي که نه. د نیو امریکن سیکیورټي د چرنیز مرکز د آسیا د چارو کارپو ایلی راتنر داسې وایي:
There's been obviously a lot of talk about
ظاهراً په دې برخه کې ډېری خبرې شوې دي او پوښتنې مطرح شوې دي او د سوری او اوکراین په برخه کې د امریکا پر نفوذ او قوت باندې بحثونه شوې دي. خو د ولسمشر اوباما د سفر هدف دا دی چې د سیمې ملګرو هیوادونو ته پیغام ورکړي چې امریکا آسیایي هیوادونو ته متحد دی.
دغه پیغام د جاپان لپاره خورا اهمیت لري چې په سیمه کې د امریکا خاص ملګری هیواد دی. ولسمشر اوباما به لومړی جاپان ته ولاړ سي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
ملګرو ملتونو د بین المللي سوله ساتونکو قوې جوړېدل تصویب کړل چې د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د ځای په ځای شي، نو دا په دغه هیواد کې د ثبات د راوستلو په لور یو مهم ګام دی. دغه قوه به چې شمېر 2000 عسکرو، پولیسو او منصبانو ته رسیږي د سپتمبر په میاشت کې خپله وظیفه پیل کړي او هغه امنیت به لا نور پسې مضبوط کړي چې د افریقایي اتحاد او فرانسوي قواوو په دغه هیواد کې ټینګ کړی دی. د مرکزی افریقا په دغه هیواد کې د امنیت لا ټینګول عاجل ضرورت دی چې د مذهبونو ترمنځ جنګونه پای ته ورسوي. دغو جګړو هیواد وشلی دی او بشري ستونزې پیدا کړې ده. د دغه جنجال منابع ډېرې زیاتې دي، مګر ډېر جنګونه په افریقایي لحاظ کېږي، په داسې حال کې چې د بالاکا ضد ملیشو، د سیلیکا یا غانو د زورولو، د غچا اخیستلو لپاره په ملکي مسلمانانو باندې حمله پیل کړي. دغه تاوتریخوالی په پایتخت بنګي او د هیواد په نیمایي لویدیځ کې په لسګونو زره خلک خپل کورو کلي پرېښودلو ته مجبور کړل. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سامانتا پاور او د افریقایي چارو لپاره د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې لیندا تامس گرینفیلد د مرکزی افریقا د جمهوریت د موقت جمهور رئیس کاترین سامبا پینزا سره په دې میاشت کې په بنګي کې ملاقات کړی و. جمهوری رئیس سامبا پنځه چې د جنوري په میاشت کې دغه مقام ته رسیدلې په بې ساري سخت شرایط کې نستړی کې دونکو کارونه سرته رسوي. سفیر پاور زمونږ د هیواد دوامدار واده ډاډ ورکړه چې د هغې د حکومت او د هغې د خلکو سره به مرسته کوي. په داسې حال کې چې د افریقایي اتحاد قواوې د ملګرو ملتونو سوله ساتونکو ته ور انتقالیږي، امریکا به په بین المللي ټولنه کې د نورو هیوادونو سره په ګډه کار کولو ته دوام ورکړي چې د دې ډاډ ورکړي چې هغه هیوادونه چې افریقایي اتحاد عسکر ورکړي دي، فرانسه او د اروپایي اتحاد قواوې به چې